السلام علیکم او سهار په خیر. په افغانستان کې د سهار او بجې سپې د ازادي راډیو خبرونه له همدې شیبه په اولی نیم ساعته خبری مجلې سره پیل شوې. او رچې د کندز چارواکي وي د ملکانو د خوندیتوب لپاره په قلایزال ولسوالۍ کې پوځي عملیات ورو پر مخ روان دي. په جرمني کې پولیس وي تیر شپه په مونشن ښار کې په وسلواله حمله کې لږ تر لږه 9 کسان وژل شوي دي. نن شنبه ده، د زمري یا اسد دویمه د جولای میاشتې 23مه. په پیل کې خبرونه. په کندز کې چارواکي وایي چې په قلایزال ولسوالۍ کې په جګړه کې 40 وسلوال وژل شوي او یا هم ټپیان شوي دي. د پروان په سید خیل ولسوالۍ کې پرون په وسلوله نښته کې یو شمېر کسان وژل شوي یا هم ټپیان دي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر وایي واشنگټن وړاندیز ورته کړی چې په امریکا کې د میشت ترکیې مذهبي مشر فتح الله ګولن د بیرته ایستلو پر امکان د غور لپاره کمیسیون جوړیږي. په کندز کې چارواکي وایي په قلایزال ولسوالۍ کې په جګړه کې 40 وسلوال وژل شوي یا هم ټپیان شوي دي. د کندز د والي ویان سید محمود دانش پرون ازادي راډیو ته وویل چې په قلایزال کې په تیرو درې ورځو کې یو پولیس هم په جګړه کې وژل شوی. د دانش په وینا په دې جګړه کې ملکیانو ته تاوان نه دی رسیدلی. متاسفانه په جګړه کې زموږ یو پولیس وژل شوی دی، خو مخالفانو ته په تیرو درې ورځو کې درنه تلفات رسیدلي او 40 تنه وژل شوي او زخمیان دي. د کندز پر وضعیت په همدې خبرونه کې رپورټ اوریدلی سي. د پروان په سیدخیل ولسوالۍ کې پرون په وسلوله نښته کې یو شمېر کسان وژل شوي یا هم ټپیان دي. د پروان امنیتي سرچینې وایي نښته د وسلوله طالبانو د یوه قومندان ملا شکور د جنازې په مراسمو کې شوې ده. سیمه ییزو سرچینو ازادي راډیو ته وویل چې 9 تنه وژل شوي او 15 تنه ټپیان دي، خو رسمي منابعو دغه ارقام نه دي تایید کړي. د پروان د امنیت قومندانۍ د جنایي جرمونو د مبارزې عامر عبدالصمد زلمی د ازادي راډیو خبریال ته ویلي د نشته دلیل دا و چې په جنازه کې یو شمېر کسانو له دولت ملاتړ کړی او ځینې نورو دولت تخبیه کړی او ډزې پیل کړي دي. د ولسمشر دویم راستیال سرور دانش پر هغو کسانو چې د ترکمنستان د برق د انتقال د پروژې پر ضد مظاهرې ته بلل سوي غږ وکړ چې پر خپل حکومت باور او له غیر ضروري حرکتونو ډډه وکړي. په هغه اعلامیه کې چې پرون د ښاغلي دانش له دفتره خپره سوي راغلي چې حکومت د ترکمنستان د برق د پروژې په اړه مذاکرې غوره ګڼي او د خلکو له استازو سره خبرې کوي. سرور دانش ټینګار کړی چې حکومت ټولو خلکو ته د مساوي حق او امتیاز ورکولو ته متعهد دی. په کابل کې د جنبش روشنایی په نوم ډلې ویلي چې د سالنګ له لارې د ترکمنستان د 500 کیلو ولټه برق د پروژې په مخالفت کې نن مظاهره کوي او له حکومت یې وغوښتل چې د مظاهرې امنیت ونیسي. خو د افغانستان د جمهور رئیس مرستیال سرور دانش پر خلکو غږ کړی چې باید د څو محدودو کسانو پر پلانونو ونه غولېږي. د خیبر پښتونخوا په پېښور ښار کې لږ تر لږه 4 اویا افغانان له غیر قانوني وسلو او مخدره موادو سره نیول شوي دي. د دې هیواد خبری رسنۍ وایي لږ تر لږه 100 مشکوک کسان چې زیاتې افغانان دي د جمعې په ورځ ونیول شول. د پاکستاني پولیسو سترو ډلو پرون د پېښور ښار په حیات آباد سیمه کې د تلاشي عملیات ترسره کړل. د جرمنی په مونشن ښار کې پر یو تجارتي مرکز په وسلواله حمله کې د برید کوونکو په ګډون 10 تنه وژل شوي. د جرمنی پولیسو دا خبر ورکړی دی. دغه پیښه پر ځای وخت تیر ماښام هغه وخت وسوه چې یو وسلوال پر مکډونالدز رستورانت ځي وکړي. پولیسو دا تروریستي اقدام ګڼلی دی. په پیل کې ګومان کېده چې حمله شایي دریو کسانو کړی وي، خو پولیسو وروسته وویل چې یو وسلوال کس په یوازې سر دا حمله کړې چې د هغه مړی هم د پیښې د ځای په یو کیلومتري کې موندل شوی دی. تفصیل وروسته. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر وایي واشنگټن وړاندیز ورته کړی چې په امریکا کې د میشت ترکیې مذهبي مشر فتح الله ګولن د بیرته ایستلو پر امکان د غور لپاره کمیسیون جوړ سي. احمد چاوش اوغلو پرون څرګنده کړی چې ترکیه په دې کمیسیون کې ګډون ته تیاره ده. هغه ټینګار وکړ که امریکا په دې اړه پریکړه ته جدي وي، په لنډ وخت کې د ګولن د ایستلو پریکړه کېدلی سي. په غیر صورت کې دا پروسه شاید څو کاله وخت ونیسي. د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف ګوند په کشمیر کې سیمه ییز انتخابات وګټل. د رپورټونو پر اساس د نواز شریف مسلم لیگ ګوند د سیمه ییز اسمبلی له 1300 څوکیو لږ تر لږه 1.5 څوکۍ ګټلې دي. د پاکستان تر کنټرول لاندې کشمیر کې سیمه ییز ټاکنې د پنځمه پورې سبب وي. صدر اعظم نواز شریف پرون په مظفر آباد کې د وینا پر مهال ژمنه وکړه چې په سیمه کې به د نویو پرمختګونو دور پیل شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری ویلي چې راتلونکې اونۍ د لاوس سرمشریزې په څنډه کې به له خپل روسي سیال سرګی لاوروف سره په سوریه کې پر روانې جګړې خبرې وکړي. په پام کې د شغلي کيري په ویتنام کې د آسیا د جنوب ختیځو هیوادونو په دې کلنۍ غونډه کې ګډون وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر تیر اونۍ په مسکو کې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف سره وکتل او په سوریه کې د ناکام اوربان د ژغورنې او د سولې د خبرو د بیا پیلولو په باب پر ځینو اقداماتو موافقه وکړه.
او دا هم د او پی جندنې د نړیوالې ادارې د اټکل مخې د کابل او د افغانستان د شمیر لوی خارونو د آب و هوا وضعیت د کابل بنن اسمان مرین وی د تودوخې لوړه درجه 15 او ټیټه 1 د هرات اسمان به هم مرین وی د تودوخې لوړه درجه 8 او ټیټه 3 په کندهار کې به هم مروي د تودوخې لوړه درجه 4 او ټیټه 1 په غزنی کې هم امداشان اسمان بلمرین وی د تودوخې لوړه درجه 30 او ټیټه 6 په بامیان کې به هم نن مروي د تودوخې لوړه درجه 25 او ټیټه 10 په مزار شریف کې هم لمر دی او د تودوخې لوړه درجه 30 ټیټه 28 د جلال آباد اوسیدونکو به بیا نن ورځ اسمان ولري د تودوخې لوړه درجه 30 او ټیټه 28 په بدخشان کې به اسمان مروي د تودوخې لوړه درجه 19 او ټیټه 3 او په ګردیز کې به هم اسمان مروي د تودوخې لوړه درجه 10 او ټیټه 18 لا ملتیامو من رقم
ازادي رادیو خبری مجله اوري. د راپورونو په برخه کې اوري چې د کندز چارواکي وای په قلایزال ولسوالۍ کې پوځي عملیات ورو پر مخ روان دي.
برای اینکه تا ما بتانیم بیشتر جلوگیری بکنیم از تلفات افراد ملکی و خسارت رساندن به خانه های مردم.
د کندز چارواکي وای داعش ډله په دې ولایت کې سر اوچود سر اوچتولو ته نه پرېږدي.
ولی اردو ده گمیری ده و غصر پخوا که دیمولی پولیس زونده ده سرحدی پولیس زونده دی ده و پگرده بانی پراتون که پراتو آخته که به طول پگرده و گرسی چکیدی.
د ترکیه صدر اعظم خپل خلکو ته اطمینان ورکړی چې امن یې ټینګ شوی دی. تر اونیمو بجو د ژوند رنګونه هم په دې خبري مجله کې اوریدلې سي. نړیوالو ورځپاڼو ته هم کتنه کوو.
Wir waren gerade im McDonald's unten essen, wollten was essen und haben uns da gerade angestellt.
دا به په جرمني کې د وروستي برید په تړاو د عیني شاهدانو له خولې واوري. تصدید ازادي رادیو سهارنۍ خبری مجله اوري چې تر او بجو او دیر شو دقیقو ادامه لري. په دې خبری مجله کې د جرمني د تیر شپې پر حمله هم راپور لر خو تر مخ کې د افغانستان په اړه ځینې راپورونه راخلو. په پیل کې هم امنیتي پیښې څېړو. په کندز کې چارواکي وایي په قلعزل ولسوالۍ کې پوځي عملیات د ملکیانو د خوندیتوب لپاره ورو پر مخ ځي. د کندز د والی ویان ازادي راډیو ته ویل چې وسلوالو طالبانو د خلکو په کورونو کې سنګر نیولی دی. په قلعزل ولسوالۍ کې له درې ورځو راهیسې جګړه روانه ده. تفصیل د فرشتې جلالزی په راپور کې.
په کندوز کې ولایتي چارواکي وایي وسلوالو طالبانو په قلایزال کې د خلکو په کورونو کې سنګر نیولی او له دې امله د ولسوالۍ د نیولو لپاره پوځي عملیات په سستۍ روان دي. په قلایزال کې شدید جنگ دی. وسلوالو طالبانو د تیرې چهارشنبې په شپه په قلایزال کې د پولیسو پر پوسته حمله وکړه او له هغه راهیسې جګړه روانه ده. د کندوز د والی ویندوی سید محمود دانش پرون ازادي راډیو ته څرګنده کړه چې ملکی کسانو ته په دې عملیاتو کې تلفات نه دي رسیدلي او د ملکی خلکو د امنیت ټینګولو لپاره ټول ترتیبات نیول شوي دي. دانش پوینا په قلایزال کې د عملیاتو د سستۍ عمده دلیل د ملکی وګړو د تلفاتو مخنیوی دی.
یګانه عامل اصلیش کې
د جګړې د دوام او سست پرمختګ عمده دلیل دا دی چې موږ نه غواړو ملکي خلکو یا د هغوی جایدادونو ته تاوان ورسیږي. موږ د دولت په توګه د خلکو د امنیت، د هغوی د مالونو د امنیت او د هغوی د جایدادونو د خوندي پاتې کېدو مسؤلیت لرو. موږ نشو کولای چې پر هغو کورونو حمله وکړو چې طالبانو سنګر پکې نیولی او د یو وسلوال له امله یوې بشپړې کورنۍ ته تاوان ورسوو. د کندوز د والي ویندوی ډاډ ورکړ چې د قلایزال ولسوالۍ د سقوط هیڅ ډول خطر نشته او کافي امنیتي ځواکونه سیمې ته رسېدلي دي. وسلوالو طالبانو مخکې ادا کړې چې د قلایزال ولسوالۍ نیولې خو سیمه ییزو چارواکو دا خبر رد کړی او وایي چې جګړه د ولسوالۍ په مرکز کې روانه ده. د کندوز د ولایتي شورا یو شمېر غړو ازادي راډیو ته ویلي وو چې طالبانو د څو ساعتونو لپاره د قلایزال ولسوالۍ نیولې وه خو امنیتي ځواکونو بیرته خلاص کړه. د کندوز د ولایتي شورا وغړي غلام ربانی ربانی ویلي چې د حکومت د کمزوري پاملرنې له امله کندوز د کورنیو او بهرنیو تورستانو په مرکز بدل شوی او له جدي امنیتي ګواښونو سره مخامخ دی. قلیزال د کندوز له ناکرارو ولسوالیو ګڼل کیږي. دا ولسوالي په دوو برخو ویشل شوی چې قلیزال او اقتیپه ورته ویل کیږي. له تیرو دوو کلونو راهیسې د قلیزال په زیاتو سیمو کې وسوال طالبان نفوذ لري، خو د ولسوالۍ مرکز، امنیه قومنداني او نور دولتي تاسیسات د حکومت په لاس کې دي.
د کونړ چارواکي وایي د داعش ډلې د مقابلې لپاره پوره چمتووالی لري. تفصیل رهوله انوري اوري.
د کونړ امنی قومندان مل پاسوال عبدالحبیب سیدخیل ازادي راډیو ته وویل تر اوسه په یاد ولایت کې داعش یا د اسلامي دولت ډلې کوم جنگي فعالیت نه دی شروع کړی او نه هم د کونړ په کومه سیمه کې کوم نظامی مرکز پرانیستی دی. یوازې دوی ته دومره راپورونه را رسیدلي چې د سرکانو ولسوالۍ شونکړې ته یو شمیر داعشي کورنۍ راغلي دي او د پوځي فعالیتونو د پیل کولو دپاره په کونړ کې د پخو ایښودلو ځای نشته. زموږ په دې ولایت کې تر اوسه د الله رحم دی چې داعش او داسې خبرې نشته. کومه جبهه او نظامی مرکز یې نه دی خلاص کړی. کونړ کې ځای ځکه نه لري چې دلته خلکو ورته د نه ځواب ورکړي، چون زموږ دیني عالمانو په تیرو میاشتو کې غونډې درلودلې، دوی د داعش خلاف فتواوې ورکړي او پریکړه وکړه چې داعش دلته د پخو ایښودلو ځای نه لري. قومندان وای په هر ځای کې چې داعش سر راپورته کړي، دوی د ځپلو دپاره هر ډول چمتووالی لري او اجازه به ورنه کړي چې د ننګرهار په څیر د کونړ د خلکو آرام ژوند نارام کړي.
باز هم اگر ما داعش بفهمیم کې در جای یا آمدین به جلب و جذب،
بیا هم که موږ په دې پوه شو چې داعش په کوم ځای کې جلب و جذب کوي او یا هم نظامی فعالیت کوي، نو امنیتي ځواکونه چمتو دي چې هلته عملیات وکړي تر څو هغوی تهدید کړي، یا یې ووژني، یا یې له سیمې وشړي او یا هم ژوندي ونیسي. تیره اونۍ کونړ ته د کورنیو چارو وزارت امنیتي معین جنرال عبدالرحمن رحمان راغلی و. هغه هم ازادۍ راډیو ته وویل په ټول ختیځ کې یې د داعش د محوه کولو دپاره د ولسمشر د امر سره سم پوځي عملیات پلان کړي دي.
لکه څنګه چې د دښمنو د داعش په نامه دلته تبلیغاتي صرف د ننګرهار په څو نقطو کې نه شمویل، خو په کونړ کې زه داسې آثار چې هلته د داعش په نامه باندې داسې څه نه ګورم، او په دې جګړو د ایستلو دپاره لازم ترتیبات د درې وړو قوو چې په د افغانستان په شرق کې مستقر دي یا په قول اردو د ګمبیری ده او سره په خوا کې د ملي پولیسو زون او د سرحدي پولیسو زونونه دي، دا په ګډه باندې په راتلونکي په دا دوه هفته کې به ټول په ګډه وګورو چې څه کېږي.
د کونړ مسولین په داسې حال کې داعش سره د مقابلی او چمتووالي خبره کوي چې څو ورځې وړاندې ولسمشر غنی ختیځ ته راغلی و او په یوه غونډه کې د دغو ولایتونو حکومتي چارواکو ته امر وکړ چې د دوو اونیو په موده کې باید د داعش جرړې له مشرقي څخه وویستل شي.
راپورونه، مرکې او تبصرې په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
د خوست اوسیدونکو په یوه غونډه کې له ولسمشر څخه غوښتنه وکړه چې له دوی سره کړې ژمنې عملي کړي. نجیب الله الخیل تفصیل لري.
د جمعې په ورځ زرګونو خوستوالو په یوه لویه غونډه کې له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی غوښتنه وکړه چې د ټاکنیز کمپاین پر مهال د خوست له اوسیدونکو سره کړې ژمنې عملي کړي. د غونډې ګډونوالو ګواښ وکړ که چیرې غږ یې وانه ورېدل شي نو راتلونکي ټاکنې به تحریم کړي او د لویې جرګې د جوړېدو غوښتنه به وکړي. دوی خوست ته د وارداتي برېښنا لیږد، د غلام خان بندر رسمي ترانزیت، د خوستیو کادرونو تقرر، د یاد ولایت ملکي او پوځي ادارو ته د دویمه درجه ولایت د تشکیلاتو ورکول او ځینې نورې غوښتنې وړاندې کړي. دیني عالم مولوي محمد داود وقفي په خپله وینا کې وویل چې ولسمشر خوست هېر کړی دی.
موجوده رئیس جمهور ته دا ویری دوو هغه وعده چې تو د خوست مجاهد ولسره د کمپاین په وخت کې کړی وې د عمل جمعه وروغونډه. افسوس کوم موجوده ولسمشر چې د خوست قومونو ولسونو اغېدو پر داسې قرباني کړی رو چې په سالویر دشته ولایت کې ساره نه لري دا ولس یې هر کړی دی.
د غونډې تابعیا کوونکی او پولیسي جرګه کې د خوز د خلکو استازي همایون همایون د یاد غونډې مخه داسي و خو دی
د غونډې اصلي دلیل د رئیس جمهور هغه ژمنې چې په انتخاباتو کې کړې وي هغه ژمنې باید پلی شي او که چیرته دغه غونډې پلی نه شي د خوست ولسونه به آینده انتخابات تحریم او د لویې جرګې دایرول به په عاجله توګه وغواړي.
د غونډې په پای کې د مدني فعال زاید شانګار لخوا د غونډې څلور مادې پرېکړه لیک ولوستل شو چې په هغه کې د خوست د خلکو غوښتنې داسې ښودل شوې وي. په پریکړلیک کې یادونه شوې وه که چیرې د ټولو تلاشونو او د مرکزي حکومت له مشرانو سره له لیدنو کتنو سره سره بیا هم د خوست د خلکو غوښتنو ته مثبت ځواب ور نه کړل شي خوستوال به په یو غږ راتلونکي پارلماني او ریاستي ټاکنې تحریم کړي په لویو لاریونونو او اعتراضونو به لاس پورې کړي او د لویې جرګې د جوړېدو غوښتنه به وکړي.
په کندز کې چارواکي وایي چې په قلعهزل ولسوالۍ کې په جګړه کې څلوېښت تنه وسلوال وژل سوي یا هم ټپیان دي. د افغانستان د ولسمشر دویم مرستیال سرور دانش پر هغو کسانو چې د ترکمنستان د برق د انتقال د پروژې پر ضد مظاهرې ته بلل سوي غږ وکړ چې پر خپل حکومت باور او له غیر ضروري حرکتونو ډډه وکړي. د پاکستان په پېښور ښار کې لږ تر لږه څلور اویا افغانان له غیر قانوني وسلو او مخدره موادو سره نیول سوي دي. جرمنی په منشن ښار کې پر یوه تجارتي مرکز په وسلواله حمله کې د برید کوونکي په ګډون لس تنه وژل سوي د جرمنی پولیسو دا خبر ورکړی دی. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر وایي واشنگتن وړاندیز ورته کړی چې په امریکا کې د میش ترکیې مذهبي مشر فتح الله ګولن د بیرته ایستلو پر امکان د غور لپاره کمیسیون جوړ سي. د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف ګوند په کشمیر کې سیمه ییز انتخابات وګټل. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری ویلي راتلونکي اونۍ د لاوس سرمشریزې په څنډه کې به له خپل روسي سیال سرګی لاوروف سره په سوریه کې پر روانې جګړې خبرې وکړي. تاسې ازادي راډیو ته غوږ یاست او اوس هم د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو. له امریکا خبرېدونکي ورځپاڼې لاس انجلس ټایمز په خپله تازه ګڼه کې تر دې سرلیک لاندې لیکنه خپره کړې. د افغانستان ملي اردو ته ګمارل سوي کسان یوې خونړۍ جګړې ته ځان تیاروي. په لیکنه کې د څو ځوانانو پر داستان تمرکز سوی چې د اردو له لیکو سره یوځای سوي دي. په یو برخه کې لیکي درویشت کلن ضیاء الحق په ډېره سختۍ وتوانېد خپل کورنۍ قانع کړي چې د ملي اردو په لیکو کې د ده شاملېدو ته اجازه ورکړي. د لاس انجلس ټایمز په باور د ضیاء الحق په څیر ډېر نور ځوانان هم شته چې وایي د هیواد پالنې او د خپل هیواد د دفاع لپاره غواړي د اردو په لیکو کې خدمت وکړي. د اردو چارواکي وایي که له یوې خوا د دوی لیکو ته د جالب او جذب اندازه زیاته سوې ورسره د اردو له لیکو د ځوانانو د تېښتې پیښې هم زیاتې سوې دي. د ورځپاڼې د لیکنې په حواله هغه ځوانان چې له اردو سره یوځای کیږي له جدي ګواښ سره مخامخ دي. د امریکا د دفاع وزارت د یوه راپور له مخې د 2015 میلادي کال د جنوري له اولې د نومبر تر 15 پورې د 2014 میلادي کال د همدې مودې په پرتله د ملي اردو د سرتیرو تلفات 20% زیات وه. خو ورځپاڼه د افغانستان د دفاع وزارت د ارقامو له مخې لیکي له دغو خطرونو سره سره هر میاشت تر 6000 زیات افغان ځوانان او لږ شمیر ښځې د اردو لیکو ته د شاملېدو لپاره نوم لیکنه کوي. په لیکنه کې راغلي سره له دې چې د روژې په مبارکه میاشت کې ګرمي وه خو دغو ځوانانو بیا هم خپلو تعلیماتو ته ادامه ورکړه او د جنگ جبهې ته هم ولاړل. ورځپاڼه د افغان پوځي چارواکو په حواله لیکي چې ویلي دي د روژې مبارکې میاشتې لوږې تندې او ګرم موسم پر سرتیرو هیڅ ډول اغیز ونه کړ بلکې خپل کار ته ادامه ورکړه. ډیپلومات خپرونې په خپله تازه ګڼه کې د افغانستان په اړه خپلې یوې لیکنې ته دغه سرلیک ورکړی. آیا د افغانستان د یوازې سر مبارزه به بریالۍ سي؟ خپرونه پوښتنه کوي چې آیا ولسمشر محمد اشرف غنی کولی سي د افغانستان د بیا احیا لپاره خپلو نظریاتو او تصوراتو ته د عمل جامه واغوندي؟ د ډیپلومات په حواله ولسمشر غنی په څو جبهو کې جدي مبارزه پیل کړې ده چې بریا او ناکامي به یې د افغانستان او سیمې څیره بدله کړي. په لیکنه کې راغلي دی په افغانستان کې دننه د اصلاحاتو لپاره یوه خطرناکه خو په عین حال کې هیله بخښونکې مبارزه پیل کړې ده. څو هغه دولتي ادارې چې په اداري فساد کې ښکېلې دي او د بهرنیو مرستو سلګونه میلیونه ډالر یې ضایع کړي په معاصرو ادارو بدلې کړي چې وکولی سي د خلکو لپاره د اړتیا وړ خدمات وړاندې کړي. د ډیپلومات په لیکنې کې وړاندې راغلي ولسمشر غنی په بهرني جبهه کې په نه ستړي کېدونکي توګه هڅه کوي د افغانستان ستراتیژیک شریکان قانع کړي څو له دې هېواد سره خپلو مرستو ته ادامه ورکړي او د خپلې بقا د ساتنې لپاره له افغانستان سره خپل سیاسي او پوځي ملاتړ غښتلی کړي. خبرونه زیاتوي تر ټولو مهمه دا ده چې ولسمشر غنی باید ځان د یوه قوي او متحدونکي رهبر په توګه معرفي کړي څو وکولی سي د خلکو باور راجلب کړي. د خبرونې په لیکنه ولسمشر محمد اشرف غنی باید هغه اهداف هم ترلاسه کړي چې د انتخاباتي کمپاینونو په محور کې وه چې هغه اقتصادي، امنیتي او د بشري منابعو ثبات و. د لیکنې په حواله دغو اهدافو ته رسیدل د ولسمشر غنی د حکومت لپاره زیات اهمیت لري. په جرمني کې پولیس وایي تېر شپه په مونشن ښار کې په وسلواله حمله کې لږ تر لږه 9 کسان وژل شوي دي. وروسته له هغې چې څرګنده سوه حمله د یوه وسلوال کس لخوا سوې، د مونشن پولیسو د نورو مشکوکو کسانو د موندنې عملیات وځنډول. د مونشن چارواکو نن سهار وختي په دې ښار کې اضطراري حالت پای ته ورساوه او په محتاطانه ډول یې د ښار ورخطا سویو اوسېدونکو ته ویلي چې نور تهدید نسته. د شهر اوسیدونکو ته ویل سوي وه چې په کورونو کې دننه پاتې سي. شاوخوا 2300 پوځیانو په مونشن کې د پلټنې عملیات وکړل. دوی په پیل کې ګمان کوه چې برید کوونکي به شاید درې کسان وي. تازه معلومات څرګندوي چې مشکوک کس د اولمپیا په نوم له یوه لوی مارکیټ 1 کیلومتر لرې مړ موندل سوی دی. پولیس وایي ظاهرا برید کوونکي پر خپل سر په ډزو سره ځان وژلی دی. وژنې په همدې تجارتي مرکز کې وسوې. وسلوال د مکډونلډز په نامه رستورانت له نږدې ځایه ډزې پیل کړې او خلک یې خواره واره کړل. یوې عیني شاهدې د جرمني ای آر ډی ټلویزیون ته د خپلو سترګو لیدلې حال وایا: موږ د ډوډۍ خوړلو لپاره په مکډونلډز کې وو. د خوړو فرمایش مو ورکوه چې ډزې پیل شوې، ورختایي خپره شوه. په لومړیو کې د رستورانت ټول کارکوونکي بیا وروسته نور کسان ورپسې بهر ووتل. ماشومانو یو په بل پسې ژړا پیل کړه. پر انټرنیټ د پیښې له ځایه په خبرو سویو عکسونو او ویډیوګانو کې لیدل کېږي چې خلک په منډه کې دي او د ځانونو د پناه کولو هڅې کوي. ویل سوي چې برید کوونکی 43 کلن ایراني الاصله جرمنی دی او چارواکي وایي نه پوهېږي د دې حملې انګیزه به څه وه. پولیسو د وژل سوو کسانو شمیر 9 تنه ښودلی دی. لږ تر لږه 21 تنه نور ټپیان سوي دي. دا په تیرو 8 ورځو کې په غربي اروپا کې د ملکیانو په وړاندې د تاوتریخوالي درېیمه لویه پیښه ده. مخکې یو برید د فرانسې په نیس ښار کې وسو. بله حمله د جرمني د باواریا په یوه ریل ګاډي کې وسوه چې د دواړو پیښو مسؤلیت داعش ډلې منلی دی. پولیسو په خپل ابتدایي راپور کې په مونشن کې وروستۍ حمله تروریستي پیښه بللې، خو ویلې دي سمدلاسه یې داسې نښې نښانې نه دي موندلې چې څرګنده کړي حمله کوونکی دی کوم سخت دریځی و. د جرمني ولسمشر یواخیم گاوک په مونشن کې دغه وژونکې حمله غندلې ده. بلخوا د دغه هیواد صدر اعظم انګلا مرکل نن له خپلې امنیتي شورا سره غونډه کوي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د دې حملې له امله د جرمني له خلکو سره خواخوږي څرګنده کړې او ویلي دي جرمني د امریکا له ډیرو مهمو شریکانو څخه ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویندوی الیزابت ترودو پرون له واشنگټن خبریالانو ته څرګنده کړه چې په حمله کې د کوم امریکایي وګړي د وژل کېدو خبر نه دی ورته رسیدلې. الیزابت ترودو پر پیښه خوشحالي څرګنده کړه: موږ له قربانیانو او د هغوی له کورنۍ سره خواخوږي لرو. موږ له دې ځایه په جرمني کې د روان وضعیت څارنه کوو او له سیمه ییزو چارواکو سره په تماس کې یو. په مونشن کې تر دې حمله یو اونۍ مخکې یو پاکستانی کډوال په ریل ګاډي کې پر خلکو د چړې او تبر ورونه وکړل او څلور تنه په شدت زخمیان کړل. حمله کوونکي وروسته د پولیسو په ډزو وژل سو. د اروپا په بیلابیلو ښارونو کې تر دې مخکې هم تروریستي حملې سوي چې د فرانسې نیس ښار یې یو بل بیلګه ګڼل کیږي. دا سنگرل کې چې په 2015 میلادي کال کې اروپا ته د غیر قانوني کډوالو په ډله کې یو شمیر افراطي کسان هم جرمني ته رسیدلي، خو د جرمني چارواکو تر اوسه دا سې رپورټونه نه دي تایید کړي. د جرمني پولیسو ویلي چې د پرونی حمله په اړه څېړنې دوام لري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له 9 د ماښام تر 10 له ازادي رادیو واوري.
د ترکیه صدر اعظم خپل خلکو ته اطمینان ورکړ چې امنیت یې ټینګ شوی او حکومت پر چارو کنټرول لري. بلخوا اروپایي اتحادیې په ترکیه کې د کودتا د ناکامې هڅې په تړاو په ډلیز ډول د خلکو پر نیولو او مجازاتو انتقاد کړی او ویلي دي چې د منلو وړ کار نه دی. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر هم څرګنده کړه چې د امریکا متحده ایالاتونو ژمنه ورسره کړې چې په امریکا کې د میشت فتح الله ګولن پر بیرته ستنولو غور کولی سي او په دې اړه د څېړنې لپاره یې د یوې کمیټې د جوړېدو دو وړاندیز کړی دی. د ترکیې پر سیاسي حالاتو وروستي معلومات د فرشتې جلالزی په راپور کې ورو.
د ترکیې صدر اعظم وایي د کودتا په تړاو د تشدد امکان په بشپړ ډول پای ته نه دی رسیدلی او شاید ځینې کسان لا هم د ګډوډۍ جوړولو هڅې وکړي. خو بن علي یلدرم پرون خپلو خلکو ته ډاډ ورکړ چې حکومت پر چارو کنټرول ټینګ کړی دی.
اما تهلیکه بیتمیش دیلدر شو انامدا دیلدر وطنداشمز تدیرگین اولماس.
دوی خطر لا نه دی ختم شوی، خو زموږ خلک باید تشویش ونه کړي. دا په دې معنی چې زموږ خلک باید ډاډ ولري چې امنیت یې ټینګ شوی دی. ژوند عادي حالت لري خو موږ بې پروايي نه سو کولای. موږ باید با خبر اوسو او حتی که د خطر امکان کم هم وي، شاید ځینې عصبي خلک د ماتې له امله د غچ اخیستلو هڅه وکړي. موږ د دې د مخنیوي لپاره لازم اقدام کړی دی. د اروپایي اتحادیې د بهرنۍ کړنلارې مشري فدریکا مغرینی په ترکیه کې د خلکو پر ډلهییز مجازات نیوکه وکړه او وی ویل چې د منلو وړ کار نه دی. فدریکا مغرینی پر ترکیه غږ وکړ د قانون او بشري حقونو درناوی وکړي. اروپایي اتحادیې هم اندېښنه څرګنده کړې چې ترکیه به د یو شمېر مظاهره چانو پر ضد د اعدام د حکم په برحاله کولو د اروپا د بشري حقونو پر کنوانسیون تیری وکړي. د ترکیه حکومت له اروپایي اتحادیه سره د یو ځای کېدو په تمه په 2004 میلادي کال کې د اعدام پر سزا بندیز لګولی دی. بروکسل پرون ترکیه ته خبرداری ورکړ چې په محاکمو کې د اعدام حکم برحاله کول به په اروپایي اتحادیه کې د غړیتوب لپاره د دې هیواد د غوښتنې د ردېدو معنی ولري. خو د ترکیه عدلیه وزیر ویلي چې اروپایي اتحادیه نور دوی ته نشي ویلی چې څه وکړي، ځکه ترکیه یې څو لسیزې د دې ټولنې په دروازه کې انتظار ته مجبوره کړه. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان ویلي چې له کودتاچیانو سره به د بیلتون غوښتونکي تروریست سازمان د غړو په توګه چلند کوي. د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر مولود چاویش اوغلو هم پرون څرګنده کړه چې واشنگتن وړاندیز ورته کړی چې په امریکا کې د میشت ترکی شیخ فتح الله ګولن د بیرته ایستلو پر امکان د غور لپاره یو کمیسیون جوړ شي. چاویش اوغلو پرون څرګنده کړه چې ترکیه په دې کمیسیون کې ګډون ته تیاره ده. هغه ټینګار وکړ چې که امریکا په دې اړه پریکړه تجدید وي، په لنډ وخت کې د فتح الله ګولن د ایستلو پریکړه کېدای شي، خو په غیر صورت که به دا پروسه شایی کلونه وقت ونیسی. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان پر فتح الله ګولن د جولای په 15مه د ناکامې کودتا د طرح جوړولو تور لګولی دی. فتح الله ګولن 50 کلن او په امریکا کې میشت دی. هغه په ترکیه کې د رژیم پر ضد د کودتا ناکامه هڅه غندلې او په دې پیښه کې له لاس درلودو انکار کړی دی.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
ازادي رادیو ټول خبرونه پر انټرنیټ هم صافي اوازي اوریدل سي. د ویب سټ ادرس مو د ازادي رادیو .com یا هم ازادي رادیو .org.
د ژوند رنگونه
شیر زمان مو خدري ورونه یو په ناروی کې دا یو په لندن کې روز دلته ماغه مان اکثران دي دواړه دي او په امیل څو یو جره ده بس زندگی ده تیری کنو
تا ولی دو اون رنگ خارج کری تا دلته نو تا ولی نجی
کور خون دلته ساتن غواری پس بودا پلارم ده مورم ده
اما خپلا
مور مراده او خپلا می مور مراده تقریبا دیش کالا مخیه نو دا بل مور نم دا دورونه ی دوړه کلی خارج تا
اب څه دلته کاروبار کې
دلته کوم مخ کې د لرګي کاروبار کو پاکستان نام امراوړو د سپیدارو لرګي نه دلته کابل کې هم خرڅول دا د کرزی بچایي خبره و اوس خل ټول د لنډيري کورونه جوړي لرګي اوس نه چلیږي نو زریدا مولات کاروبار هم نسته بیروزګار وي
یعنی اوس کار نه کیږي
نه نسته نه چلیږي شي نه چلیږي
لرګي نه چلیږي بیا څنګه کې د کور خرڅ مصرف
نو لاسه به زوړ کې مول کې ما خو د خرچه را لګي بس
څوک
نو ورونه می
حکومت
سرکې ولې نو شریک یو کور د غنګاډیو سره بین نه خرچه را لګی دی مې سیو لک روپی غټی ال دی 5000 ماته را لګی نور ځان سره جمع کین نو بس لملې چلی گزاره کی داله ډېر غټه مهرباني
فکر کو څوک اساري تاسو
یاره موږ تقریبا 15 لس کس یو لا دو سره
بچی دي څه کوي
بچو نو واړه دي سکول وای دي او دریم زمون مې
سکول مکتب کی دي
او مکتب کی دي
ال دی کی دي
یو دریم کی دی یو دویم کی دی او اول کی دی
اوس تمره ته سخت رسیدار سره دی ویلې
یاره ولا چې ارمان نه راځي چې حقیقت خبرې درس کې شاید چې باید یو خدمت یو سړی په اول اخبار موږ اوس پیو شیم نه پیو
اوس څنګه تصمیم نه لری درس شروع کی
یاره اوس خو نه کیږي هیڅ مزغه کار نه کیږي
په بچي خو بری ضرور تر اخره وای
ضرور له خیره ان شاء الله
پاکستان کې قید درس
کور کې مغور دی ولې اجره کې 3000 روپۍ دی میاسي ورکو یو د کورس هم پیوای دی
استاد
اوس ودان پیوای درس پیوای تقریبا 4-5 ماشومان متر نه زوی دی درې ما دی دی واتو کسو ته نیولې ماشومان د خپل اجره کې بس 3000 روپۍ دی میاسي ورکو کورس ورداوای اوس کوم د خپل بچان د کوشش شروع کړ ان شاء الله بس درس وای
دویما سهارنی خبری مجله له سید سمی عباس نووري
تشکر سال محمد سال خسته نباشین سلام و صبح خیر به شما شنوندگان گرامی ساعت 7:30 دقیقه صبح است صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید امروز شنبه 2 اسد سال 1395 هجری شمسی برابر است با 23 جولای سال 2016 میلادی در این مجله خبری لابر خبرهای افغانستان و جهان گزارش های داریم در مورد برخوردها در ولسوالی های قلعه زال و ایرچی ولایت کندز صحبت در مورد حمله در شهر منشن آلمان و گزارش های دیگر قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان نخست سرخط خبرها در برخوردها در ولسوالی قلعه‌زال ولایت کندز ده‌ها مخالف مسلح کشته شدند بیش از 70 مهاجر افغان به اتهام حمله اسلحه در پشاور دستگیر شدند در حمله شب گذشته در منشن آلمان به شمول حمله کننده 10 نفر دیگر به شمول حمله کننده 10 نفر جان دادند تفصیل خبرها مقام ها در ولایت کندز می گویند 40 تن از شورشیان در جنگ در ولسوالی قلعه‌زال کشته و زخمی شدند. سید محمود دانش سخنگوی والی کندز به رادیو آزادی گفت
متاسفانه یکی از سربازهای پلیس محلی در ساعت اول به شهادت رسیده بود و مخالفین در طی 2-3 روز تلفات سنگین متقبل شدند که حدود اضافه تر از 40 نفر کشته و زخمی دارند.
در این مورد در همین برنامه صحبت‌های مفصل داریم. معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان از کسانی که در تظاهرات امروز شنبه به خاطر پروژه انتقال برق ترکمنستان دعوت شدند خواست است تا بر حکومت اعتماد داشته باشند و از حرکت‌های غیر ضروری جلوگیری کنند. آقای دانش تأکید می‌ورزد که حکومت برای دادن حق و امتیاز مساوی متحد است. گروه موسوم به جنبش روشنایی در کابل می‌گوید که امروز تظاهراتی را در اعتراض به انتقال 500 کیلووولت برق ترکمنستان از راه سالنگ برگزار می‌کند. اما معاون دومی رئیس جمهور افغانستان از مردم می خواهد تا فریب برنامه های چند فرد محدود را نخورند. در نتیجه درگیری در ولسوالی سیدخیل ولایت پروان شمار کشته و زخمی شدند. منابع امنیتی پروان می گویند درگیری در جریان مراسم جنازه یک قمندان طالبان مسلح به نام ملا شکور رخ داد. عبدالصمد زلمه آمر مبارزه با جرایم جنایی قمندانی امنی پروان به رادیو آزادی گفت ملا شکور معاون والی نامنهاد طالبان در پروان تعیین شده بود. 74 تن از افغانها در شهر پشاور به اتهام داشتن اسلحه غیرقانونی و مواد مخدر بازداشت شدند. رسانه های پاکستانی گزارش دادند که بیش از 100 نفر در جریان روز جمعه دستگیر شدند که بخش بزرگ آنها افغان ها هستند. در گزارش آمده که عملیات و تلاشی پلیس دیروز در منطقه حیات آباد پشاور صورت گرفت. ادامه اخبار. در نتیجه حمله مسلحانه در یک مرکز خریداری در شهر منشن آلمان به شمول حمله کننده 10 نفر کشته شدند. در این مورد مقامات پلیس آلمان خبر دادند. این رویداد ساعت 6 شام دیروز با تیراندازی در یک رستوران مکدونالدز آغاز شد و پلیس آن را یک اقدام تروریستی خواند. در آغاز گمان می‌رفت که 3 حمله کننده در این حمله دست دارند، اما بعداً پلیس اظهار داشت که یک حمله کننده به تنهایی عمل کرده که جسد خودش هم در 1 کیلومتری محل حادثه پیدا شده است. به گفته این مقامات پلیس حمله کننده که یک جوان ایرانی الاصل بوده خودکشی کرده است. در این مورد صحبت مفصل در همین برنامه داریم. حزب صدراعظم پاکستان در انتخابات محلی در منطقه کشمیر برنده شد. بر اساس گزارش ها حزب مسلم لیگ نواز شریف از میان 41 کرسی اسمبلی محلی توانست 31 کرسی را به دست آورد. انتخابات محلی در کشمیر تحت اداره پاکستان روز پنجشنبه برگزار شده بود. صدر اعظم شریف روز جمعه در سخنرانی‌اش در شهر مظفرآباد وعده داد که دور تازه از پیشرفت ها را آغاز خواهد کرد. گفته می شود که این پیروزی تا اندازه فشارها بر نواز شریف را از سوی رقیبانش برای برکناری و کاهش می دهد. وزیر خارجه ترکیه می گوید ایالات متحده برای ایجاد یک کمیته مشترک جهت استرداد فتح الله گولان رهبر مخالف رژیم آن کشور پیشنهاد کرده است. مولود چاوش اغلو می گوید ترکیه آماده است تا در این کمیته شرکت کند. فتح الله گولان که در ایالت پنسیلوانیای آمریکا زندگی می کند از سوی انقره به دست داشتن در کودتای نافرجام هفته گذشته در ترکیه متهم شده است. در این میان صدر اعظم ترکیه میگوید احتمال تشدد پس از کودتا در آن کشور کاملا پایان یافته و شاید برخی ها خواهان ایجاد بی‌نظمی باشند. و وزیر خارجه آمریکا جان کری اظهار داشت در حاشیه اجلاس لاوس در هفته آینده با همتای روسی خود سرگئی لاوروف ملاقات خواهد کرد. آقای کری قرار است در اجلاس سالانه کشورهای جنوب شرق آسیا در ویتنام اشتراک نماید. در این اجلاس که در 24 جولای برگزار می شود دیپلمات‌های بلندرتبه چین و روسیه نیز سهم خواهند داشت. کری در هفته گذشته در مسکو با رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین و وزیر خارجه این کشور سرگئی لاوروف ملاقات کرد. در مورد گام‌های جدی برای نجات آتش‌بس ناکام در سوریه و احیای مذاکرات صلح این کشور با طرف روسیه به توافق رسید. وزیر خارجه آمریکا دیروز به خبرنگاران در ویانا گفت او و همتای روسیه‌اش بررسی می‌کنند که سرنوشت مذاکرات صلح سوریه به کجا رسیده و در چه ساحات موانع ایجاد شده است تا برای رفع آن تلاش شود. این بود خبرهای افغانستان و جهان و حالا خلیل سلطانی مروری دارد بر اوضاع جوی بعضی از شهرهای افغانستان.
سلام شنونده های عزیز، صبحتان بخیر. وضعیت آب و هوای کابل و چند شهر بزرگ کشور را به اساس درجه سانتیگراد از رادیو آزادی میشنوید. کابل بلندترین درجه حرارت 35، پایین ترین 21، آسمان آفتابی. هرات بلندترین درجه حرارت 38، پایین ترین 23، آسمان آفتابی. قندهار بلندترین درجه حرارت 44، پایین ترین 27، آسمان آفتابی. غزنی بلندترین درجه حرارت 33، پایین ترین 20، آسمان آفتابی. بامیان بلندترین درجه حرارت 25، پایین ترین 11، آسمان آفتابی. مزار شریف بلندترین درجه حرارت 38، پایین ترین 28، آسمان آفتابی. جلال آباد بلندترین درجه حرارت 41، پایین ترین 28، آسمان ابری. بدخشان بلندترین درجه حرارت 19، پایین ترین 3، آسمان آفتابی. و گردیز بلندترین درجه حرارت 31، پایین ترین 17، آسمان آفتابی.
ساعت 7:37 صبح است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمدند. جنگ ها در قلعه زال ولایت کندوز دام دارد. والی کندوز میگوید به خاطر جلوگیری از تلفات ملکی عملیات در قلعه زال به سرعت پیش نمی رود.
یگانه عامل که جنگ تا هنوز ادامه پیدا کرده، تا ما بتانیم بیشتر جلوگیری بکنیم از تلفات افراد ملک.
مرور بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه های غربی. در برخوردها در ولسوالی سیدخیل ولایت پروان چندین نفر کشته شدند. یک مقام امنیتی ولایت گفت
چند ملا بودن آمدن جنازه را ملا شکر می خواندن در بینشان جنجال شده و درگیری شده بود.
در حمله شب گذشته در شهر منشن آلمان چندین نفر کشته و زخمی شدند و صحبتی از سلسله رنگ‌های زندگی.
مصرف دیگروژن موتر است. اگم چرا و پایپا و گوسپری و امله همی چیزا.
مقامات در ولایت کندوز میگویند عملیات در ولسوالی قلعه زال به خاطر جلوگیری از تلفات غیر نظامیان به کندی پیش می رود. سید محمود دانش سخنگوی والی کندوز به رادیو آزادی گفت طالبان در قلعه زال از خانه های رهایشی به حیث سنگر استفاده می کنند. جاوید نعیمی در این مورد جزئیات بیشتر دارد.
ولسوالی قلعه زال از روزها به این سو شاهد جنگ های شدید است. چورشیان چهارشنبه شب بالای پسته های امنیتی در ولسوالی قلعه‌زال حمله کردند که آغازگر یک جنگ شدید شد. سید محمود دانش سخنگوی والی کندوز به رادیو زاده گفت به غیر نظامیان در این عملیات هیچ گونه تلفات وارد نشده و برای حفاظت جان آنها هر گونه تلاش می شود. آقای دانش یکی از دلایل کندی عملیات ولسوالی قلعه‌زال را هم جلوگیری از تلفات غیر نظامیان عنوان کرد.
یک گانه عامل اصلیش که جنگ تا هنوز ادامه پیدا کرده، برای این که تا ما بتانیم بیشتر جلوگیری بکنیم از تلفات افراد ملکی و خساره رساندن به خانه های مردم، ما به عنوان دولت مکلف هستیم برای مسئولیت مردم، برای مسئولیت مال مردم و برای مسئولیت جان مردم. لذا ما در عملیات خود بیشتر نمیتانیم در خانه‌ای که طالب او خانه رفت او فامیل را به عنوان سپر قرار داده، ما به خاطر از بین بردن یک طالب در فامیل آسیب برسانیم.
سخنگوی والی کندوز اطمینان داد که هیچ گونه خطر برای سقوط ولسوالی قلعه‌زال وجود ندارد و نیروی کافی نظامی هم در محل حضور دارند. پیش از این طالبان ادعا کرده بودند که ولسوالی قلعه‌زال را تصرف کردند، اما مقام‌های محلی این را رد می‌کنند و می‌گویند که جنگ در مرکز ولسوالی ادامه دارد. اعضای شورای ولایتی کندوز به رادیو دادی گفتند ولسوالی قلعه‌زال برای چند ساعت سقوط کرد، اما نیروهای امنیتی افغان دوباره کنترل آنجا را در دست گرفت. غلام ربانی عضو شورای ولایتی کندوز میگوید در نتیجه بی‌توجهی حکومت مرکزی این ولایت به مرکز هراس افکنان داخلی و خارجی مبدل شده و کندوز در حال حاضر با تهدیدهای جدی امنیتی روبروست. قلعه‌زال از جمله ولسوالی‌های نارام ولایت کندوز است که از دو سال به این سو شاهد تحرکات مخالفین مسلح دولت بوده است. این ولسوالی به دو بخش تقسیم شده است که یکی قلعه‌زال است و بخش دومی آقتپه. بخش بزرگ از قلعه‌زال از نزدیک به دو سال در کنترل طالبان مسلح قرار دارد، اما مرکز ولسوالی، قماندانی امنیه و سایر تأسیسات دولتی، ملکی و نظامی در آقتپه موقعیت دارند و حمله اخیر طالبان هم در این منطقه ولسوالی قلعه‌زال صورت گرفته است.
سخنگوی والی کندوز اطمینان داد که هیچ گونه خطر برای سقوط ولسوالی قلعه‌زال وجود ندارد و نیروی کافی نظامی هم در محل حضور دارد. سید محمود دانش به رادیو آزادی گفت به غیر نظامیان در این عملیات هیچ گونه تلفات وارد نشده و برای حفاظت جان آنها هر گونه تلاش صورت می‌گیرد. جاوید نعیمی با سخنگوی والی کندوز صحبت کرده و نخست از وضعیت فعلی ولسوالی قلعه‌زال پرسیده است.
وضعیت ولسوالی قلعه‌زال دو سه روز است که در داخل ولسوالی قلعه‌زال جنگ ادامه دارد. دو روز قبل مخالفین مسلح حوالی 4 صبح عملیات تهاجمی را، حمله های تهاجمی را بالای پوسته ها آغاز کرده بودند که خوشبختانه در نخستین ساعات با مقاومت تند نیروهای امنیتی روبرو شدند که متاسفانه یکی از سربازهای پلیس محلی در ساعت اول به شهادت رسیده بود. بعدن دوباره در نتیجه مقاومت و رویارویی نیروهای نظامی ساحات را دوباره ترک گفتن و از همون لحظات جنگ آغاز شد و تا به الحال جنگ ادامه دارد. گاهی از ساعتها توقف میکنه و گاهی از ساعتها هم جنگ به گونه شدت برای خود میگیره و شدت پیدا میکنه. نکته که میخواهیم براتون اشاره بکنم، موضوعی که در صفحات اجتماعی گاهی تبارز میکرد که گویا ولسوالی قلعه‌زال را مخالفین مسلح دولت در کنترل خود آورده، نخیر، چنین چیزی نبوده، ولی در خومی شهر و در قسمتهای خود واحد ولسوالی و قماندانی امنیت تا به اکنون هم جنگ ادامه داره و مخالفین در طی دو سه روز تلفات سنگین متقبل شدند که حدود اضافه تر از 40 نفر کشته و زخمی دارند.
چقدر مطمئن هستین که سناریوی سقوط شهر کندوز به دست طالبان بار دیگر تکرار نخواهد شد؟ یعنی خطر سقوط قلعه‌زال و سایر مناطق به دست طالبان یا فکر میکنین وجود داره؟
اصلا چیزی که دشمن همیشه از او استفاده میکنه مسئله تبلیغات هست در صفحات اجتماعی که گویا ما دوباره، شما در ماه حمل شاهد بودین که به پیمانی بزرگش
و پیمانی بزرگش مخالفین مسلح با تصمیم داشتند بالای کندوز عملیات خود آغاز کردند و میخواستند کندوز را بگیرند. شما شاهدش بودین و در مطبوعات و تمام مطبوعات جهانی هم انعکاس داد که شکست ننگین را متقبل شدند و پا به فرار گذاشتند و تلفات سنگین را از خود به جا گذاشتند. و این مطمئنانه ما برای شما این اطمینان را نه تنها برای شما بر تمام جهانی‌ها و بر تمام شهروندان افغانستان داده چه مردم کندوز میتونم نیروی کافی برای مقاومت وجود داره. ما از ماه رمضان مبارک عملیات ها را آغاز کردیم و در جریان شما هستیم که اضافه تر از 80 نفر مخالفین مسلح کشته داده.
سید محمود دانش سخنگوی والی کندوز بود که درباره وضعیت قلعه زال توضیحات میداد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
شنوندگان گرامی، در همین جا می‌رسیم به نیمه برنامه. ساعت 7:45 صبح است. توجه کنید به سرخط خبرها. مقام ها در ولایت کندوز می گویند 40 تن از شورشیان در جنگ در اسوالی قلعه زال کشته و زخمی شدند. معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان از کسانی که در تظاهرات امروز شنبه به خاطر پروژه انتقال برق ترکمنستان دعوت شدند خواست است بر حکومت اعتماد داشته باشند و از حکومت های و از حرکت های غیر ضروری جلوگیری کنند. در نتیجه درگیری در ولسوالی سیدخیل ولایت پروان شماره کشته و زخمی شدند. منابع امنیتی پروان میگویند درگیری در جریان مراسم جنازه یک قمندان طالبان مسلح به نام ملا شکور رخ داد. 74 تن از افغانها در شهر پشاور به اتهام داشتن اسلحه غیرقانونی و مواد مخدر بازداشت شدند. رسانه‌های پاکستانی گزارش دادند که بیش از 100 نفر در جریان روز جمعه دستگیر شدند و بخش بزرگی آنها افغانها هستند. در نتیجه حمله مسلحانه در یک مرکز خریداری در شهر منشن آلمان به شمول حمله کننده 10 نفر کشته شدند. این رویداد ساعت 6 شام دیروز با تیراندازی در رستوران مکدونالدز آغاز شد و پلیس آن را یک اقدام تروریستی خواند. به گفته مقامات پلیس حمله کننده که یک جوان ایرانی اصل بود خودکشی کرده است. حزب صدر اعظم پاکستان نواز شریف در انتخابات محلی در منطقه کشمیر تحت کنترل پاکستان برنده شد. وزیر خارجه ترکیه میگوید ایالات متحده برای ایجاد یک کمیته مشترک جهت استرداد فتح الله گولن رهبر مخالف رژیم آن کشور پیشنهاد کرده است. وزیر خارجه آمریکا جان کری اظهار داشت در حاشیه اجلاس لاوس در هفته آینده با همتای روسی خود سرگی لاوروف در مورد صلح سوریه صحبت میکند. سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنوندگان گرامی، یادآور می‌شویم که رادیو آزادی هر روز از ساعت 7 صبح تا 7 شام و رادیو آشنا صدای آمریکا از ساعت 7 شام تا 7 صبح روی همین امواج نشرات دارند.
رادیو آزادی از 7 تا 7 7 روز هفته.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، حالا مرور داریم بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه‌ها و نشریه‌های غربی. روزنامه لس آنجلس تایمز در شماره اخیر خود مطلبی دارد تحت عنوان استخدام شدگان به اردوی ملی افغانستان برای یک جنگ خونین تیاری می‌گیرند. روزنامه داستان چندین جوانی را که به صفوف اردو پیوستند شرح نموده و می‌نویسد ضیاءالحق 23 ساله با بسیار مشکلات توانست خانواده خود را خانه بسازد که به او اجازه شامل شدن در صفوف اردو را بدهند. بنویسه لس آنجلس تایمز، مانند ضیاءالحق بسیار جوانان دیگری هم هستند که میگویند به خاطر وطن دوستی و دفاع از کشور میخواهند در اردو خدمت کنند. مقامات اردو میگویند تعداد ثبت نام جوانان به اردو زیاد شده و همزمان با آن فرار هم افزوده است. به نوشته روزنامه، جوانانی که به اردو می روند به تهدید جدی روبرو می باشند. نظر به گزارش وزارت دفاع آمریکا، از اول جنوری تا 15 نوامبر سال 2015 تلفات سربازان اردوی ملی افغانستان در مقایسه با یک سال قبل از این 27% بیشتر شده است. اما روزنامه می افزاید که با وجود این خطرات ماهانه بیش از 6000 جوان افغان و یک تعداد کم ولی روزافزون خانم ها هم برای اشتراک در اردو ثبت نام کردند. در گرمای ماه مبارک رمضان این جوانان تعلیمات خود را مانند همیشه دوام دادند و در جبهه جنگ هم حضور یافتند. روزنامه از قول مقامات نظامی افغان می نویسد که گرمای شدید و گرسنگی و تشنگی ماه رمضان هیچ یک بالای سربازان تأثیر نکرده و آنها به کار خود ادامه دادند. نشریه دیپلمات در شماره اخیر خود مطلبی دارد تحت عنوان آیا مبارز تنهای افغانستان به پیروزی خواهد رسید؟ نشریه سوال میکند که آیا رئیس جمهور اشرف غنی میتواند تصورات خود را برای احیای دوباره افغانستان جامعه عمل بپوشاند؟ به نوشته نشریه، رئیس جمهور اشرف غنی در چندین جبهه مبارزه جدی را آغاز کرده است که پیروزی و ناکامی و چهره افغانستان و منطقه را تغییر خواهد داد. در داخل کشور او یک مبارزه خطرناک و همزمان امیدوار کننده را برای اصلاحات و تغییر آغاز کرده است تا مؤسسات دولتی را که به فساد آلودند و صدها میلیون دلار کمک‌های خارجی را حیف و میل کردند به ادارات مؤثر تبدیل کند تا بتوانند خدمات مورد نیاز را به مردم فراهم بسازند. و در جبهه خارجی به نوشته نشریه دیپلمات، رئیس جمهور اشرف غنی به شکل خستگی ناپذیر سعی می کند که شرکای استراتژیک افغانستان را قانع بسازد که کمک‌های خود را به این کشور دوام بدهند و حمایت سیاسی و نظامی را که افغانستان برای حفظ بقای خود به آن نیاز دارد تقویت کنند. از همه مهمتر این که او باید شخص خود را به حیث یک رهبر قوی و متحد کننده معرفی نماید تا بتواند اعتماد مردم را جلب کند. به نوشته نشریه، اشرف غنی باید به مثلثی که در مبارزات انتخاباتی خود محور قرار داده بود دست یابد، یعنی ثبات اقتصادی، امنیتی و منابع بشری، و رسیدن به این اهداف سنگ محک دولتداری و به شمار خواهد رفت.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com
شمار از علمای دینی از طرفداران دولت و هواداران طالبان در ولسوالی سیدخیل ولایت پروان در درگیری مسلحانه مشغول شدند که چندین تن در این درگیری کشته شده است. این برخورد در مراسم جنازه یک قمندان طالبان که هفته گذشته کشته شده بود صورت گرفته است. در این مورد خبرنگار رادیو آزادی احمد هنایش از بگرام گزارش دارد که جزئیات موضوع را شرح می دهد.
درگیری مسلحانه میان گروهی از علمای دینی و طالبان مسلح در ولایت پروان صورت گرفت که به هر دو طرف تلفات وارد آمده است. این درگیری بعد از ظهر روز جمعه در منطقه ینچوی ولسوالی سیدخیل این ولایت زمانی صورت گرفت که به گفته مسئولین به هنگام مراسم تدفین ملا شکور معاون نامنهاد طالبان در ولایت پروان میان شماری از علمای دینی از طرفداران دولت و طالبان محل منازعه شکل گرفت. عبدالصمد زلمی مدیر مبارزه با جرایم جنایی قماندانی امنی ولایت پروان در مورد این حادثه به رادیو آزادی گفت:
ملا بودن آمدن جنازه را ملا شکتور را میخوندن در بینشان جنجال شده بود، درگیری شده بود. یک یادش از دولت دادگاه میکرد، یک یادش از دولت دفاع کردن، بینشان جنجال میشه، یک نفرشان کشته، یک نفرشان زخمی. پلیس به محل واقع میره، مداخله میکنن، نمیمونه درگیری شده، یک چند نفر پلیس دستگیر میکنه و به تبقیش فرار میکنن.
در مورد تعداد کشته شدگان این رویداد منابع مسئول ارقام و معلومات دقیقی را نمی کنند، اما برخی از باشندگان محل که نمی خواهند از آنان نام گرفته شود می گویند 9 تن در این رویداد کشته و 15 تن دیگر زخمی شدند. طالبان مسلح با ارسال پیامی تلفنی به رادیو آزادی گفتند تعداد کشته شدگان 9 تن بوده و 15 تن زخمی، اما از افراد ملکی هستند. در مورد ملا شکور که معاون والی نامنهاد طالبان در ولایت پروان بود، مدیر مبارزه با جرایم جنایی قماندان امنی ولایت پروان میگوید نام برده در ولسوالی بگرام به اثر انفجار ماین همراه خودش کشته شد و جسدش توسط هوادارانش در سیدخیل دفن شد.
ملا شکور یکی از معاون ولایت والی نامنهاد طالبان بود. یک روز قبل در ولسوالی بگرام در قلعه گذرخیل انفجار ماین میشه، آدم کشته میشه، بعدا بعدی ما نبودیم شناسایی ملا شکور بوده بود که میاره دفن میکنن از جمله طالبان بوده ترور صدا.
با این حال شماری از آگاهان مسائل امنیتی میگویند این رویداد نشان دهنده آن است که حضور طالبان مسلح در ساحات مرکزی ولایت پروان به صورت علنی گسترش یافته و میتواند چراغ سرخ در برابر حکومت محلی این ولایت باشد که طالبان مسلح حامیان و افراد وابسته به خود را توانستند در ولسوالی سیدخیل بگمارند و از آنان بر ضد حکومت و نیروهای امنیتی به آسانی کار بگیرند.
Israel has many friends and allies.
Human rights. Human rights.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли с Украиной.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Radio Azadi, مرجعی بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
پلیس جرمنی میگوید که در حمله شب گذشته در شهر منشن این کشور دست کم 9 نفر کشته شدند. با گفته پلیس ثابت شد که حمله کننده یک نفر بود و جستجو برای پیدا کردن افراد دیگر متوقف شده است. قبلا گفته شده بود که حمله کنندگان 3 نفر می باشند. صبح زود امروز مقامات منشن گفتند که حالت اضطراری خاتمه پیدا کرده و با باشندگان این شهر به طور محتاطانه پیام دادند که دیگر تهدید وجود ندارد. در عملیات جستجو در منشن 2300 پلیس مشغول بودند و با آغاز این حمله به مردم گفته شده بود که از خانه‌های خود بیرون نروند. معلومات تازه نشان داد که جسد فرد مظنون در یک کیلومتری مرکز خرید المپیا پیدا شده است و به گفته پلیس ظاهرا چنین معلوم می‌شود که او خودکشی کرده است. این حمله کننده تیراندازی را بر رستوران مکدونالدز که در پیشروی مرکز خرید المپیا موقعیت دارد آغاز کرد. یک شاهد عینی به تلویزیون ARD جرمنی گفت: ما در جریان نان خوردن در مکدونالدز بودیم و می‌خواستیم نان فرمایش بدهیم که فایر شروع شد. ورختایی و هیجان همه جا را فرا گرفت. در آغاز تمام کارکنان رستوران و بعداً دیگران بیرون رفتند. اطفال به گریه و فریاد شروع کردند.
من حتی 3 شوت گرفت.
در تصاویر و ویدیوهایی که در اینترنت به نشر رسیده دیده می شود که مردم می دوند و می خواهند خود را پنهان کنند. گفته می شود که حمله کننده یک جوان 18 ساله ایرانی الاصل بوده است، ولی انگیزه این حمله هنوز معلوم نیست. پلیس گفته است که حمله کننده 9 نفر را کشته و حداقل 21 تن دیگر را زخمی ساخته است. در ظرف 8 روز گذشته این 3 حمله خشونتبار در اروپا به شمار می رود. قبل از این در شهر نیس فرانسه و در یک ترن در ایالت باوریای جرمنی حملات صورت گرفت که گروه داعش مسئولیت آنها را به عهده گرفت. پلیس در گزارش ابتدایی این حمله را تروریستی خوانده، ولی گفته است که نشانه ای وجود ندارد که حمله کننده به کدام گروه افراطی منسوب بوده باشد. رئیس جمهور آلمان یاخیم گاوک حمله در منشن را محکوم کرده و صدر اعظم آلمان انگلا مرکر اجلاس شورای امنیت ملی خود را دعوت کرده است. رئیس جمهور آمریکا باراک اوباما به خاطر این حمله با مردم آلمان اظهار همدردی کرده و گفته است که جرمنی از شرکای مهم آمریکا می باشد. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا الیزابت ترودو به خبرنگاران در واشنگتن گفته است که در مورد کشته شدن کدام آمریکایی در حمله منشن خبر نرسیده است. و افسود: ما با قربانیان و خانواده هایشان اظهار همدردی می کنیم. ما از اینجا حالات در جرمنی را زیر نظر داریم و با مقامات محلی در تماس هستیم. یک هفته قبل از حمله شب گذشته در منشن، یک پناهجوی پاکستانی با تبر و چاقو بر مسافرین یک ترن در ایالت باوریا حمله نموده و 4 نفر را با شدت زخمی ساخت. خود حمله کننده بعداً در فایر پلیس کشته شد.
رنگ های
زندگی.
اسم من زبیب الله است.
چی کار میکنی شما؟
مصرف دیگروژن موتر است. پیغام چرا و پایپا و گوستره و این همی چیزا خواهم.
و پوشک برشت رنگ موتر میباشم.
بله ها. کسپک این میشه همی تا پاک کلچه.
چه وقت میشه که همی کارش رو شروع کدین؟
مدت 3 سال میشه.
دهی شو روز استعداد مردم که در شهر کابل موتر زیاد است.
بله.
چطور از با ضرورت میشه مردم میاین بر موتر خود میخرن از چیزا؟
بله تقریبا یک سال میشه که هیچ کاروبار نمانده. فروش هیچ نیست.
چه خبرتون مشکل است که تمام روز دهی هفته میشینین و آخرام بازیج؟
مشکل خزیاته ما خود از دولت امید اینه میتخوازا را دانیم که با جوانا امید یک زمینه را مساعد بسازه کار کنن. اینه ما مطالب است 12 از 93 امیدی فارغ شدیم. ما اینه مال اقتصاد ما ضعیف هنده میتانه که پانتون بخوام در فامیل 9 نفر هستیم. ما شخصا خود ما هستیم کل فامیل را پیش میدیم.
حتما خوار برادرهای خورتر هم از خود دارین؟ اونا مکتب میرن یا چطور؟
دو بیادر خورد دارم، 5 نان همشیره دارم که کلش مصرف درس هست.
چی فکر میکنین اگر به این قسم ادامه پیدا کنه و به این مشکل که شما گفتین فروش هم نیست و نام خدا تعداد فامیل هم قسم است که باید بهش رسیدگی شود؟
حالا تا وقت دوام میگنه که شرایط خوب شود. شرایط که خوب بود در افغانستان جار و جنجال نبود، انتحاری نبود، نمید مردم میتونه که با آرامی به خوبیشی زندگی کنه، هم فروش میشه هم خلد کار میشه.
خودت روزانه وقت از خانه میبری چی احساس داری که تا شام مثلا چه اتفاق خواهد افتاد؟
حالا ما که از خانه میبرم تمام صبحی وقت اول وضو نماز میکنیم، باز از یک تایم ورزش میکنم، باز از میگه من در سر کارم مجبورم میگه فردا چلونی کنه.
خیر باشه، کار هر کاری باشه، آبرومندانه باشه، بازم خوب است از این آدم بیکار باشه.
من نیم روز کار میکنم، نیم روز مکتب میخونم، من نیم تحصیلمو پیش رفت بردم مگم نتونستم مالی با جوانو نیم پیام دارم گفتم درس بخون پیسه دارن روزشون از دقیقشون از ثانیهشون بعد استفاده کنن. مال من برام از شرایط نزای چا مکرز میخونم آمادگی پنتون میخونم تا بتونم فهمیدی در جای برسم.
خودت اگر میتونستی که مثلا تحصیلات خودت ادامه بدی کدام رشته را زیاد خوش داشتی؟
رشته ژورنالیسم. حالا که فکر میکنم نمیشه.
برای خواهر و برادرای خودت برزورا چقدر میخوای زمینه سازی کنی که اگر خودت مثلا باقی تحصیل تا پیش برده نتونستی برزونا چقدر مفید باشی؟
از جانم تیر از اینکه خونم امیدم که تا درس بخونم به جای برسن که فهمیدی سبا روز بگم میا پدر قهرمان ما رو کمک کن.
با امید کامیابی بیشتر.
تشکر. خیلی
شنوندگان گرامی، در همین جا می رسیم به پایان این مجله خبری رادیو آزادی. برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. در برنامه بعدی سال محمد صالح میزبان شما. صالح خوش آمدید.
دیر مننه استاد سخا سید سمیع عباس تاسی استریم سید آزادی رو